بجی شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشې کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی له څه باندې شپږ میاشتې سره طالبان لخوا بند شوې ده. طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د وکل بیا تر لاسه کولو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو دي د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې انتیر کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2020 کال د اکتوبر په 14مه په کابل کې له ځینو نور فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانونه او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات ولی وای نثار احمد الیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نورې ستونزې نه لري. په عین حال کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ جوپه روانه شوه. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هره ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبې په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیټي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګو ټرین کې 1000 ټنه تالک مدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولای شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په قربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په قربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل وای د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیز وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسیې ته د ام پی لوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بی پی لوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه او نیابتي ډلو ته د وسلو لیک ډول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 8 میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوي. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرسته شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خوار ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. ډاکټران هغو کورنیو ته چې په ښو خوړو د خپلو ماشومانو د مړولو وست نه لري سپارښتنه کوي چې ارزان بیه خواړه هم شته چې پر خوار ځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیولی شي.
خپلو ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخوت او ناس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي.
پاکستان او ایران ته د کډه شوو د پخواني جمهوري نظام د یو شمیر پوځیانو کورنۍ اندېښمنې دي چې بیرته افغانستان ته وانستول شي.
خانم یکی از نظامیان سابقه
زد یو پخوانی پوځي میرمن یم. د طالبانو لره تک وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر پاکستان ته د سفر په مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه کلک هوډ لري چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د همسایه هیوادو څخه راتلله.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې خوار ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګر ملتونو خبرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خبره کړې او ویلې دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3.2 میلیونه ماشومان دي. ډاکټرانو وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د صفی الله ستانګزی پر رپورټ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي وروستي سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیره یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستي شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په څو ولایتو کې زیانمنې کړې. WFP ویلي تر خپل وسې له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړې، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي ځکه د سکال په لومړیو 4 میاشتو کې له هرو 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخته. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوار ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوار ځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوار ځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فریدالله عمری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخوت او ناس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوار ځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي او هغه به په سوء تغذیې یا په خوار ځواکۍ باندې نه اخته کیږي.
WFP ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 لک خوار ځواکو ماشومانو او 270,000 خوار ځواکو میندوار او هغو ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوند دی بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوار ځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 2 لک ماشومانو او 2.5 لک ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د افغانستان د پخواني پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په تیر بیا د پخواني پوځیانو د جبري استلو د بهیر د بندیدو غوښتنه کړې ده. دا کمیټه وایي د پرزیدلي جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران او پاکستان ته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تښتېدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخ دي. یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل شوي او یا د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمن دي.
لبخانه افغان پوځیان او دملاتر کمیټا وایي ک افغان پوځیان له پاکستان او ایران او ایستلسی ځوان بیره خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د بخانی رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې ادا کړی چې له ایران او پاکستان څخه ایستلسوي یو شمیر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د بخانیو پوځیان د نیولو وزلو او رکیدو اداوی سوي وي، خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوی رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
زه د تیرې جمهوري دورې او پخوانی پوځي یم، له ایرانه په زور راوویستل شم او اوس دلته پټ اوسېږم. که دوی خبر شي موږ به حتما په شکنجو او بندي کولو ځوروي، بل دلته هېڅ کار او بار نه لرو.
د یوه پخواني پوځي میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي که له پاکستانه وایستل سي میړه به یې د توقیف، شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخواني پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم وه د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسیدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخواني پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی دیو
پښتنه د ایران د جمهوری اسلام له رهبره دا چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوی رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړای شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلی رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل:
موازی دو کشور در مبارزه با تروریسم،
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواخي د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل درويشتمه او سبا هم لورپړو پاکستانی چارواکو سره لیدنې وکړي. د ایران ولسمشر د هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبرې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به لسو میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې څو میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې. ایران د جنوري په شپاړسمه د پاکستان د بلوچستان په زرغونغره سیمه کې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې دوه ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران اور وغواړي.
له خبرونو ور اخوا
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبری د سوداګریز مرکز پلورونکې میرمنې وایي د مرکز خاوندانو له شنبې ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د بازار د نشتوالي له امله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د خپلو پلورنځیو کرایه د برېښنا او د اوبو بیلونه ورکړي. خدیجه الکبری سوداګریز مرکز په بلخ کې د سوداګرو ښځو لپاره دویم سوداګریز مرکز دی چې 200 دوکانونه لري. نور تفصیل د عابده سپوږمۍ په راپور کې.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلي د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې له امله یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز خزینه پلورونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا مرکز د شنبې له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیا کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د پورونو د پرې کولو تر وخته به دغه مرکز تړلی وي. د ځینو ښځینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډیر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجه الکبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا ما شاوخوا 280 زر مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیرای پیرودونکي خزی وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمی چې یاد مرکز کې د سیمساری او سنگار پلورنځی لري ازادي رادیو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټۍوال د کرایې له درکه له 0 تر 15000 افغانۍ پورې وړي دي.
ما اولا
پلومری سر کې موږ سره مال نه و او یو دفتر لختر مخ کې موږ سره مرسته وکړه. بازار و او موږ پیرو پلور درلود، خو اوس خلک موږ نه درکوي او د کرایې د نه ورکړې لامل بازار پر موږ تړي. که موږ کار ونه کړو، پیسې ونه ګټو، عاید ونه لرو، کرایه به څنګه ورکړو؟
ترینا وایي که دا سوداګریز مرکز همداسې بند پاتې شي، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. نوموړي زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. دغه مرکز یو شمېر ښځینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي. تر دې مخکې یو شمېر ښځینه سوداګرو او پلورونکو له ازادي رادیو سره په مرکه کې د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د سم بازار له نشټوالي شکایت درلود. له رابې بلخي مارکیټ وروسته د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز د 200 پلورنځیو په درلودلو سره په مزار شریف کې دویم لوی سوداګریز مارکیټ دی چې خزی پلورونکي پکې لاسي صنایع، د سنگار سامان، جامې او محلي خواړه پلوري. دا مرکز مخکې د نور مارکیټ په نوم یادېده چې په 1401 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د خدیجه الکبرى سوداګریز مرکز په نوم ونومول شو او د خزینه سوداګرو او پلورونکو لپاره یې ځانګړی کړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د معدن او صنعت خونی مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د شمسید خنوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه سوی او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندی او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوري ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه اوس تقریبا افغانستان 1415 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د ژرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا اول وار د ژرنج د ټول جوړو، بیا ورته د ژرنج د مکمل د دا چې دا غیر اشتغاله جوړو. بیا د مو د مخه د پاکستان سره تل او مو د کندهار وجه خپل په کندهار شاش جوړو.
دلته موږ د سمرسیبلانو خلې جوړو او دا غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې ترشلونه، ژرندی، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر رحمانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترشلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته ترشل و د نوپال و دوپال د هر څه د امسایه وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اپریل 28 د زمکې نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د زمکې خوندیتوب غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش د دوشنبې په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکې د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه خپره کړې او په کې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواښي. هغه د اقلیم د بدلون او له امله یې د رامنځته شویو پیښو پر وړاندې د ځمکې د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحرکې کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیارې پاملرنې څرنګوالی رازده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 93000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه بروده ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمی دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډیر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند د پاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځ په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د ادارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالی ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دي مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړي کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پلي کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکی هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته، خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې مادي پر بندي سولیا اوس به بخې په تکلیف کې دي.
خو د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام وایم. ګران یم د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه ماول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود، نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. د مساکلا سروې سوی ده، نو عملي کار نه دی پیل شوی.
دا زادے ریڈیو ټول کارکون غتا سلامونه وایم. بعد سلامه یو خوښ لرم زموږ د افغانانو ویزی چې د ویزی لپاره پلی یو کو هغه د دې سلو وري ختم شي او راځنه رجټ شي او زموږ په پیس اخلي او روپیم پیر نه اخلي، 3000 روپیا ول اخلي، 3000 روپیا اخلي،
نو تاسو نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزې نور نه رجټ کیږي؟ السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالی ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خود ګټ نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي، او مسکین خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیشت کیږي چې دغه د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې دی. ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کارپوهانو ډلې ویلي چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمي خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپور کړی، ټینګار کړی چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی، او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب تضمین شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم عظیمي له څه باندې شپږو میاشتو رئیس د طالبانو لخوا بندي شوی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی دی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات والي وایي نثار احمد الیاس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نورې ستونزې نه لري. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی، نه یوازې نیمه پای لوبې ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربهتوب وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په غبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپایي ټولنې په اوس وخت کې پر ایران د ډلې ایزې وژنې د وسلو د خپراوي، د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټه الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هېواد سره به د پوځي مرستو مسوده ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رایې اخیستل کیږي، او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 8 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي. زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر سوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زره مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یوه معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچا
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او له لهنده ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسه سره مخ کیږي. په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته کاردل ما او ډیر خوښسن میو و چې مان ششره کړی دا دوه درې کالو کې دومره زمو سخت خارو کړم شي شوکولو رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
بغه کې دی ام نشوم وړای حال جرش لاس را کوالک
هو امه د نوول جن نشم نه یقې مسترګې نرانېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي دا منی چې سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځای چارواکي وایي چې سح کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سح کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دی. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلق خبر کړي و چې کوکنار دی نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی افتی کیږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته ولته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار سوي او تقریبا ډېر ځیر ومځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلسو یو شمسي کال د همد میاشتې په شپاړسمه نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي، خو پرو سږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1940 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دي خپل ویجاړ کړي.
حکومت به مسامم
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي.
پښته تخریب کړن
د جمهوریت په وخت کې د کورنی چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات رنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و معتاد کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فقر و نداری و بدبختی کلان هم سر میشه.
میرمن فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او وکاله د هرات ولایت په ښوونځي کې تدریس وکړ، خو احتیاط هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلې، څیرې او خیرنې جامې اغوستې، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانې خدي بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او له لهانده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې نجونې او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېږم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
روز اول کې بیرین شوم، نه روز دوم پاس
لومړی ورځ چې راووتم، یو ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نشم پیل کړه. کور او ځای می درلودی، برخلیک به می د اوس په شان نه وای. که د کار زمينه برابر وای، سوال یاد نور خلکو په ډول به می کار کوله او ژوند به می تیرولې.
د طالبانو حکومت ځای چارواکی دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت امنیت قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره سته. موږ الخفار یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی د لپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمينه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه د ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډیری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو ارواپوه محمد ظاهر شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره مل وي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، او اکثرا دوی چې وغوړي چې لدغه افکار څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې لدغه موضوعات څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی د ځان لري کی او ځان چنه وساتي. خو سره لدغه زیارونو او تلاشونو چې دوی غوړي چې ځان چنه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار وسره مل کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم ورسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي، او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسی چې دي د اکثر خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلی دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري، هغه بیا چې کوي بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خو د معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند، د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي، دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري، بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه مواد لپاره، دغه د سوی مصرف مواد لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي، او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغو کسانو چې معتادین وي، دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی، او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیایی مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعات سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي، د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي، بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځکه کار بنکه، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي، دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ځکه نور دی بس دی، او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي، بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا تکراری عملونه ترسره کړي، بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي، موږ دغه فکرونه ته نور خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نور سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر ډاریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې موږ اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید د دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله 50 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشي مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړ، کار ځینې پاتې او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا او تلاس واچوه. شکرلاله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی، وای چې نشه ډیر بدرنګ کړی. دا چې شکرلاله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د دل خلیڅ قوارو
نشینه مخې مخ سبق ویل سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته ور واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مون کولو 15 کال کې زه نشا کوم. نشم خاص چرس کول، چرس سیمرګری بو ما به ډیر کول، ځکه چې مرګری جو براغه خام خبم یو تر ټکاو بیا من بل راغه بل مو تر ټکاو. په حال 15 سنگرټ مې وایلا، سنگرټ مې وایلا سیمر به زیات سول، بس شپې مو وایل دی ورځ مو وایل تاوان خو در تر سوال ده چې مخ کې چې ما نشانه کول د زغ خپل اکسونه چې در خاره کوم زه ډیر خایسته کار ده لم او ډیر خصوصا نو و چې ما نشه شروع کړی ده دوه درې کالو کې زمو سخت خرو کړم شي شوکول او رنگو سترګې هر شي کې وجود کې هر راګر کې کمزور کړی ده، ځکه چې دا نه شډر بد شاید ډیر بد بوټی ده او په تیر خو چارج ډیر بد بوټی ده، ځکه چې چارج نه میاسي خماري لري او دا پاوډر سړي ده بیا 15 خو راځي خماري لري. ما منه ده چې وخت راغله ده چې ما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیه مر کړی ده. د دې شې وخت منه راغله ده چې ما پر دای شایم خرڅ کړی ده، د خپل گاونډي مال وو دکان بندو، بس ما خرچ کړو خپل دکان کې ما ډیر سامانونه خرچ کړی چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې بنه ویره سره، بس ما به 15000 شیم په لکه دکان مونږ ډیر ډاکو ورونه څوک مونږ په پیدل، بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټه کړله ځنګ مې راوغړ، بس ما به شاید خرڅاو سی څو به ډیر ارزانه ده نشانه خرچ کړی، ځکه دا ټول دي نشي تاثیر ونی شي هغه ما به دا کار نه کوم چې نشم نه کولای کنه، ما به دا کوم ارزانه شاینه ورکاو سلن کې چارس نشه ډر به غیرت شاید انسان به غیرت کوي، به غیرت کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکینې ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واسطه چرسي ته خبر نه منل کې کتاب نشا کی خبر واکړه تا د غلط درغو غوای کوم خو من نشان نه وکړ زبر ډیر تاریخ بکور کینه شما پلار ته وا مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډیر مې کړی دی بهجات مې کړی دی نشي په حالات کې د سي هغه مې کړی ساس هسپتال ته رسول دي او یو ورکې مې ویلی و چې پازې نیمایي کارت شوه بیرته 12 ټکه وګانډو ډاکټرانو دا یو ډېر غټه پیښه ما وکړله چې په بیا نه نواتې او دا غ پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه و چې موږ ورتلو بیا زه وبخلم جنجال ما ډېر غټ کړل دغه هم د نشه په خلاص کې ځکه چې ما سره نشانه وه او یو ورکې ډېرې تیزې خبرې را وکړلې کلب مارم په کلب چې دا دروازه ته شي اچوي کلب په دې مې وویلو بیا زه ورو لاس نه ونیولم رای وسلم دا بل ډور ته مشر ورته او دا بشر مشر روډ ډېر سخت سخت وویلم دومره سخت سخت وویلم چې بېخي زیات هغه به در په زړه سي کنه بېخي زیات سخت وویلم نشه ډېر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅوک هم لار نه درخي او هیڅوک هم لار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبره نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کومه چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کې او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کې دغه چې مخپل ډېر یاران دوستان لرو تر زمن لرو ټول پاربو کې دي ټول نور هوادو کې دي او ټول تعلیم یافته دي ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې به ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی دا و نشه سم کړی دا شروع کړی دا زنه پرمختګ کولای شم او مرګره نشم پیرا کولای سپام مرګره دغه چې ما په نشه کې وویني هوا یو ته نشه یې تاسو نه ګرځم
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي. د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو لزیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواغه خوب دیوي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وای چې هله زرکه و پورته سه، همدا مو وخت چې وتختو کنه ملکیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولی باید وتختي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی اواز اوري او په ورختای له خوبه را پورته کیږي. دا چې دا د څه شي اواز وو او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تو را شپا دا، سو خوب دم نپریدی، سوم را خوی دشو، او تا را ویخ کنم.
ای دم مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوڑیمو؟
دیدی
وقت مزہ کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مخی می در تا اول چی زل زای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم بڑای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در تا اول چی نشم تنائی بیقی می سترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لادم دخدای پامان.
وی اخونیش گیسیل را گی اوال واق واق جنت گولا تتشوی یلا اللہ را اوپو یولا لاس را گوار رای را 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 را
خزی واق خزی تا در تلویزیون آواز چه که تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز چه گوه ما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلون راغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اره بلی دی ده یادوانه برده چه ده زانی تاوانونو پلر که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکور متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوادونو کیش پی سبکه ولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړ شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه وړي.
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډری شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدای ستا خوار څه په وس پوره دي. خدای ته خو زموږ له وطن څه د نشه ټغر ټول کې. خدایا هغه خلک امره کې چې دا غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.